د مشال رادیو په بل خبرونه کې ز ساسو کوربا ګل ایازم دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی په روان خبرونه کې د کابل سیمو پاکستان او د سیمه پاړه د تبصرو شنو ترڅنګ ولې خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث هم در خبرو خلومړي بعد د سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سره ټکی پښتون اژغورن غورزنګ نن په بنو کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف جلسه کوي په پاکستان کې د کورونا وایرس لوجه نور اتیا کسان مرشوي او امریکا پلان لري چې په روسیا کې اخري دوه کنسولګری هم وتړي دا خبرونه تفصیل پښتون اژغورن غورزنګ د بنو په جانخیلو کې د غورزنګ د یو مخکخ او پارلماني غړي علي وزیر او د نورو غړو د گرفتاری پر ضد احتجاجي لاریون کوي علي وزیر د دسمبر پر 14مه په پیښور کې نیول شوی وو د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړی دی پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر پر 14مه په کراچۍ کې د پښتون اژغورن غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی خو پښتون اژغورن غورزنګ دا تور ردوي علي وزیر د دسمبر پر 13مه له پیښور کراچۍ ته ورول شوی وو او د دسمبر په 19مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ شو د علي وزیر ترڅنګ د پښتون اژغورن غورزنګ نور غړي او مشران هم یاد عدالت ته وړاندې شول عدالت ټول کسان د دسمبر تر 13مه په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل د بلوچستان صوبای حکومت پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټاکل شوی جلسې وځنډوي د صوبای حکومت وایي لیاقت شوانی بیګا مشال اړې ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پنځبشتمې کوټه جلسې وروسته په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونو کې درې چنده زیاتوالی راغلی دی نو موړي لا اپوزیشن ګوندونو خاص وکړ چې تر درې میاشتو پورې جلسې وځنډوي خو بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت د خبره ردوي او وایي حکومت لا ولس طاقت څخه ویریدلې دي په داسې حال کې چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان دیموکراتیک موومنت د حکومت ضد پټول هیواد کې د جلسو او لارینو نه به شیډول ورکړي او د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي د اپوزیشن په وینا به استعفا نه ورکوي او د پی ډی ایم غړي د خپل مشرانو د درغلو لپاره راغون شوې دي په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغي اتیا نور کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمیره 9300 ته رسیدلې ده د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 4,05,278 ته رسیدلې ده په ملک کې په تیر یو ورځ کې 2,615 کسان په کورونا وایرس اخته شوي خو له دې ناروغي 4,00,000 نه زیات کسان رغیدلي هم دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لمذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پر مختګونه دي لخل کو سره شریک کړي د قطر پلازمېر دوه راستون شوی د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده د غپلاوي پرون ولسمشر غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه یې معلومات ورکړل د تیرې ونی په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزي پلاوي یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې دوړ پلاوه پریکړه کړې چې په ایجنډا او د غور لپاره به له خپل مشورانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي تاسو مشال اړینو خبرونه اوري امریکا پلان لري چې په روسیا کې خپل اخري دوه کنسولګری وتړي او په ماسکو کې یوازې یو سفارتخانه پریدي ځکه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي د امریکا د بارونو چارو وزارت د دسمبر پر 19مه تایید کړه چې دوی به دوه کنسولګری وتړي د امریکا د بارونو چارو وزارت وایند د ازادي اروپا ازادي رادیو په لګري بیان کې ویل چې د بارونو چارو وزیر مایک پامپیو د ماسکو لپاره سفیر جان سولوغان سره په مشورې سره پریکړه وکړه چې په روسیا کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت خوندي او دروان هوسو برخه پتوګه دواړه کنسولګری تړي هروسه خبر ته برتانی وزیر اعظم بورس جانسن پرون په انګلند او د لندن په نور برخه کې روسو لاغي بندیزونه نور سخل چې د کرونا وایرس نوې قسم خبرېدل یا منتقلي د اندېخنې وړ کچته ورسید جانسن او د برتانی ساينس پوهان ویل چې د نوې کرونا وایرس نوې قسم د اصلي په پرتله تر 80% ډیر منتقليږي یا خبرېږي خو د وبای ناروغانو ناروغي پوهان وای د سکوم شواهد شتون نه لري چې دا خورا وژن کړي یا ډېری سخت ناروغي لامل کیږي دا د مشالوري خبرونه خبرونه مد مشال اړین نو اوریدل خدمتګر کوڅه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن پښتون اژغورن غورزنګ د بنو په جانخیلو کې د یو احتجاجي لاریون کوي دوی د لاریون د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مخکخ او پارلماني غړي علي وزیر او د غورزنګ د نورو غړو د گرفتاری پر ضد کوي. را سره ل بنونه د مشال اړیو خبريال عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی دا غینه ونور تفصيلات لو. عمر سحر مو په خیر پختون اشغورن غورزنګ د ټاکل شوی د لاریون یا د جلسې حال سره شریک کیږي، دا په کوم ځای کې کیږي او څه انتظامات ورته شوی دي او انتظامیه څه وي؟
بالکل ګلیاز، پښتون اشغورن غورزنګ په جاني خلو کې چې د بنو خارنه او پڅویلی اړه باندې 15 کیلومتر فاصله کې دغه کلیواله سیمه ده، په دې کې دغه لوی جلسه نن کې دون کې دا چې لا شروع شوه نه ده. د غردنګ چې کوم مشران دي، منظور پښتین، د غرنګ، د غردنګ یو بل مخکښ محسن داوړ چې د قومي اسمبلی غړی هم د هغه بنو تر رسیدلې دي، خو لا جلسه غاته نه دي رسیدلې. د هغه لپاره مکمل انتظامات شوي دي، الته خلک په ځای شوي باندې دي. خو دې سره سره دا به وایم چې دغه چې کومه جلسه ده، اول دغه سیمینار و د امن په نوم په جاني خلو کې دوی سیمینار دغه د پرې مهم هم چلول و، هغه اهداف څه دي، هغه ایجنډا څه ده، هغه به روستو بیان کوم. خو چې کله د غورزنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر گرفتاری وشو د پولیسو لخوا، نو دا بیا د غورزنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین اعلان وکړو د امن سیمینار بیا روستو جلسه بنا واخسته، په جلسه باندې بدل کړل شو چې نن دغه بالو یا حالت جلسه کیږي. د غورزنګ نور مشران هم چې کوم نیول شوی دي، داغه دا خلاصون دوی غوښتنه کوي. خو دې سره سره د امن سیمینار چاول نه دوی په دې لپاره کوم مهم چلولې دي، په هغه کې مهم غوښتنه دوی دا کړې دي چې په جاني خلو کې کومه هدفي وژنې کیږي داغه مخنیوي. دې سره سره په جاني خلو کې چې کومه منډي ده، د جاني خلو لوی منډي و چې هغه په عملیاتو کې رنګ کړل شوی ده، د دروازه په عملیاتو نه وړاندې کوم په جاني خلو کې چې عملیات شوی ول، داغه چې کوم خلک دي دکانداران دي، هغه ته د معاوضه غوښتنه او دغه منډي دوباره جوړول. د سره سره په جاني خلو کې لدرکه کسان داغه خوشی کول، عدالت وړاندې کول، دا یو بل غوښتنه ده په دې امن سیمینار کې. او د سره سره په جاني خلو کې دوی وایي چې ټایپ ډی روختون یا هسپتال او د غرنګ د سکول او د کالج ودانی چې د 13 یولس کلونو نه د دوی په وینا د سر 13 په قبضه کې دي، عوامو ته خلاصې شوی نه دي. هغه د عوامو د پر خلاصول په امنیتی چې کم چک پوسټونه دي، په غو د خلکو زبرغونه بندیدل او دغه رنګ په عملیاتو کې د لټون چلته کوم عملیات کیږي، په هغه کې دوی د مرمنو غوښتنه کوي د پولیسو یا د سرتیرو لخوا چې کیږي، په هغه کې د مرمنې هم شامل وي. نو دا مهم غوښتنه دي په دغه سیمینار کې.
دا سیمینار انتظامی عمر کدار راته وای چې انتظامی لخوا څه انتظامات شوي دي او کنه اوس یې ورته ویلي دي.
انتظامی لاړه خاطر اوسه پوره رسمي بیان خو نه دراغلی، البته ځای په ځای چې کوم جنې ټوکې چونکې دا اول نیمه قبلی سیمه وا چې دا اوس الته پولیس هم شته، تانه هم شته، نو الته د پولیس کم سرتیر دي ځای په ځای په لارو کې چې کوم دي ځای پر ځای شوی دي. البته د جلسې چې کوم انتظامات دي دا سکیورټي هغه څنګه نورې جلسې شوی دي، دا غورزنګ خپل چې کوم پلویان دي یا دا غي کارکونان دي، دا غي لا اړه چې کوم امنیتی ګامونه دي هغه خپل پورته کوي.
عمر تر دې څو بجې ټاکل شوی چې دی به جلسه شروع کوي؟
دا لس دی وخت چې کوم دی هغه ورکړل شوی چې اوس لس بجې شوی دي، سوم دقیقې په 13 شوی هم دي. خو لا هم منظور پښتین او د غورزنګ نور مشران لته جلسه غاته رسیدلی نه دي، هغه بنو ته ضروري انټر شوی دي، خو لا جاني خلو ته نه دي رسیدلی. نو دغه جلسه امکان لري چې یو لس بجې خو او شو یا غنه پستو چې کوم دی هغه په قاعده توګه شروع شي، ول تا انتظامات چې کوم دی یا عام چې کوم کارکونان دي هغه
ډیر زیاته مننه له بنو نه د مشال اړیو خبریال عمر وزیر چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاجي جلسې په اړه را سره تازه تفصیلات شریکول. په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون لاري خبري وکړي او ویل ل دونیم کلونو راځي په پاکستان کې هغه کسان نیول کیږي چې لار او بر وطن کې سولغواړي. تفصیل د د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو
دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی، نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دښمن بد لګي. عام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل
وروستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره راخوشی شي، په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روان دي، جنگ روان دي، مثلا په ورستیو کې د غزنی خو نړی پیخه دغه وغندل شو او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نور هم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کوم، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کاس رووزی، ویل چې هر سړی زوره تلای دی، مشرم بیره شوی دو، تر سره هم کونډه شوی دو، ماشومان هم یتیمون شوی دی، یم باوجود میجنن غلی نوستی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد احتجاجي جلسو پلان جوړ کړی دی. پی ډی ایم غړي وای د حکومت ضد احتجاج به جاری ساتي، خو صوبای حکومت د اپوزیشن پر رویه خفغان خولې او وای د اپوزیشن جلسو سره به په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونه نور هم زیات شي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پی ډی ایم د پریکړې سره سم به لومړی جلسه د جنوري د میاشتې په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې به په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی، په 10 جنوري به په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت، په 14 تاریخ به په لور لای کې چمن کې په گوادر کې بیا لږ د مرکزی مشرانو سره مشوره کول او زه به ډیر ټاکو، او په کوټه کې به په ټول اخر کې کو د نام مارچ دا ټول ریلیانی د جسټس ودی دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دي.
په بلوچستان کې د پی ډی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخته خواشنی څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې کومه جلسه شوې وه، دا هغه وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی، دوی یو تاریخ روان دی پی ډی ایم دا، دوی سم مشخص کوو چې د 2-3 میاشتې دوی د صبر وکړي، دا کرونا دی ختم سي، ویکسین دی راسي یا کیسز دی کم سي، هغه بعد جلسې یو کې اوس په بلوچستان کې فلور لای کې په خوزدار کې جلسې اناوس وې دي، نو د سدا دی کرونا زیاتې.
خدای زب اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا اداوی ناسمی ګڼي او وايي چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړي ده. د نړیواله د کامی اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسی زیات کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو، لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ضروري چې سیاستونه کامیاب کړي، دوی په سلا باندې عوامي نه پر ځای ته
دلته خبره ده د ونی ورد ده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14مه لیټه په لاهور کې و خبريالان ته ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 13مه نیټه پر استعفا ورنکړه، نو دوی به د فروری په اوله نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانسي. خو د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همیش رد کړی او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي او د ماحولیاتو یا چاپیریال پوهان وایي په راتلونکو اونیو کې به یخنی زیاته وي او په میدانی او غریزو سیمو کې به درجه حرارت له منفي څخه کم وي. ډاکټران وایي په موجوده وبایي حالاتو کې ولسته ډیر احتیاط پکار دی، ځکه چې ډیر یخنی کې د سا سینې او مرۍ ناروغي ډیریږي. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا پاکستان دا موسمیات محکمې پوینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخر کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته درغورځېدو امکان دی او اور به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیات وي. او د دې د رپورت تر مخه خوشا سلويخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سبب وجوهات کې دي شي نو په خور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسور ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستې چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي، دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ټرندز د موسم سدي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ ستې چې موږ عالمی گرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې دی وجه موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه رور زیاتیږي، خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه ستې چې موږ قدرتی تفریق وایو هغه دی وجه یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی خو د سره سره قدرتی طور منی کال په کال سره فرق راتلی شي او د جمی موسم کې یخنی زیاتې دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کر موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانی وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته، نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمی دی شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده ستې چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولې ځواب وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملي او د سهولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډیرو مر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي، نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یخیږي لګي د مشر اوسم په هاسپټلز کې داسې کنډیشن دا چې ایسولیشن بیډز او وارډز سمرا موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپای شوی دی. نو هغه لپاره او هاسپټل خو کوشش کوي لګي دا چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
دا موسمیاتو محکمې دا تازه رپورت تر مخه د دسمبر 10/28 نیټه نه به د سایبیری یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجې به درجه حرارت تر منفی راکوزي دي شي او دغه شان په غریزو سیمو کې هم د زیات وور وردو امکان یې سرګن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. د افغانستان ولسمشر د سولې لمذاکراتي پلاوی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پر مختګونه دي ل خلکو سره شریک شي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال مشال اړتیا ویل خاغلی غنی ویلي چې پلاوی دي د سولې په خبرو کې د خلکو سلا مشورې ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مرکزی پلاوی بعد د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره وګوري، د دوی مشورې به په پام کې ونیسي. نور حال دا رحمت الله افغان په دې رپورت کې ورو
د قطر له پلازمینې دوه راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو پاړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اخشارو د نظریاتو په شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لارښوونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو ده وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د هغوی استازیتوب وسي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهار شنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اخشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اخشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکیږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اخشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
نن د انساني همدردۍ نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په خلکو غږ شوی چې باید غریبو او بې وزلو سره مرستې، خوراک او د ناروغۍ د علاج مرستې وشي. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی د باجوړ او مومندو د خیر ښېګړې هغه تنظیمونو سره خبرې کړې چې بې وزلو سره مرستې کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د یو د ناروغه او د نورو خلکو په غږونو پیلېږي.
دا د خلوزو فلاحي کمیټې باجوړ لخوا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د تقسیمولو په دوران د خلکو اوازونه دي. د کمیټې مشران وایي چې دوی د انساني همدردۍ په خاطر د بیوسه او ضرورتمندو سره مرسته کوي. شاولی خان مامند دغه کمیټې مشر دی او وویل چې دوی د خلک پیسې را لیږي او دوی هم په هغه پیسو شیان اخلي او واپس په خلکو کې تقسیموي.
موږ د ټولو انسانانو سره مرستې کوو زموږ چې څومله وس کېږي. کومه بیماری چې راغلی وانه دغه کې هغه لاکډاون لګېدل او په هغه کې د ډېړۍ کم مزدوران چې وړه او دغه خوراکي څومله شیان چې ګرمې کپڑے چې څومله وي هغه موږ غوله ورکړلې. څنګه د مریضانو خدمت کوو دلته چې څومله مریضان یې موږ یې په خبر لیگو زمنګ خپل ټیم مسزي الکانو سزي اغه د گاڑی کرایا ولته چې څومره خرچه پاغه باندې راسي اغه منګه کو.
نن د ملګری ملتونو لخوا د انساني همدردۍ نړیواله ورځ هم منځل کیږي او ویل شوی چې دا ځکه هم چې خلکو کې بیداری راشي چې د غریبو سره چې خواړه نه لري د هغوی سره او د ناروغ سره همدردی وکړي او له دغه جنجالی وباسي. هم د باجوړ په سم سیرو چم ماموند کی سیف الرحمن زلمه و چې د ګردو ناروغي پیدا شوی و وس اتويش کلندې خدای وای چې په علاج تر اوسه پورې د اتو لا کروپون زیات لګښت شوه او د دومره غریب دي چې علاج هم نشي کوله. د د علاج هم د یادې کمیټې لخوا شوی.
بالکل ٹیسٹ میں پورا شوی دی خور میں گردہ رہ گئی گردم برابر شوی در سے وہ صرف دی کرونا دا وجہ دی ما پریشن لیٹ ڈیز ڈے زیاد خوشالے ما بس یارا چدا خلق ما سدا انداد نہ وکلے اللہ تا پتی کی رج جو وقتی مڑ وے پیش ولی او بس اللہ دی سڑ خو کی سو کم چ دنیا کی دی مال دار ترین خلق او اوخ خلق او اللہ دی کامیاب لری اللہ پاک دی دی بیماری دی دی غم مصیبتوں نہ وہ ساتھی
همدا شان په مهمندو کې هم د انساني همدردی په بنیاد د بیوزلو سره هر وخت عام خلک مرسته کوي. ځینې داسې خلک دي چې دوی بیا نه غواړي چې په میډیا د خیرات صدقې او یا د چا سره د مرستې اشتهار راشي، خو بیا داسې منظم خیراتي تنظیمونه هم شته چې یو څوک ورسره رابطه کول غواړي نو رابطه یې ورسره وشي، دوی ورشي او بیا د خپل ضرورت شیان ته واخلي. په دغه شان تنظیمونو کې یو همدرد ویلفیر ارګنایزیشن هم دی چې زیاتره خلکو له خوراکي شیان او د سکولونو ماشومانو له د سکول جامې ورکوي. محبوب شیر دغه تنظیم مشر دی.
موږ د کورونا د لهر نام تیر شو، دا اوس بیا هم کورونا لهر رااله، په دې کوم جاری وساتو. زمونږ کچ کوم ډونر وو هغه ډیر افیکټ شوی وو، هغه مغه خپل همتونه بیلو، هغه موږ ته دا یقین دهانی راکړل چې تاسو خپل کار جاری ساتئ. دا پټ پک چې کوم دی موږ په هر میاشت کې د غریبانو او یتیمانو کونډو ته ورکو.
د دې ورځې په مناسبت سره ملګری ملتونه دا هم وایي چې باید داسې هم وي چې خلکو کې د همدردۍ په حواله بیداری پیدا شي، او دا هغه ورځ ده چې پکې خلک متحد وي او هر وګړی باید د خپلو هیوادونو حکومتونو ته وریاده کړي چې د انساني همدردۍ لپاره دي د نړیوالو لوازنامو احترام وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
دا کرونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخ کړل. دغه کال ډېرې تجارتونه بند شول او په میلیونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچي کم کړي او ولسته سهولتونه ورکړي، خو پښتنه دا چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي او که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي که نه؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي دا پښتني په دې رپورت کې سیړلې چې مليحه میرزاده وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهاني وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر دسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړ کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې ده چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راوستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ای سی ڈی په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړ شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینې ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 ملیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 ملیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې باید د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. هکو کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجود کې باوجود اقتصادونه پر غېدو کې به ډیر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی خای ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې ایلینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډیره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواري کښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. د ریبکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکه
پر څلورنیمو بجو.
لژمنې سرسم وزرته اونې ز خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث در خبروم، راځي چې دې ته وښو.
د مشال ترنا لاندې
کزمن کو د مشال ترنا لاندې بحث کې ز ساسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. کزمن درونکو د دسمبر پر 14 د 2013 کال پر آرمی پبلک سکول د شبی بریت شپغم کال دی شپکال پروشو د دغه بریت د 2016 کال د دسمبر پر 14 په د پیښور پر آرمی پبلک سکول په ترهګر بریت کې د سکول د عملی استادانو او د ماشومان په ګډون ل 1300 زیات کسان وژل شوی ول. د دغه بریت ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلی و. د آرمی پبلک سکول د پیښې شپکال وشو، خو د غزمن شو کورنۍ ول عدالتي کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې ککړ کسانو خلاف کاروایی وشي. په دې لړ کې د آرمی پبلک سکول په اړه باندې جوړ شوی یو جوډیشل کمیشن یا عدالتي کمیشن هم جوړ شوی وو، او هغه په خپل راپور کې دا ویلی وو چې امنیتی نیمګړتیاوي په ګوته کړې وي. په نننی پروګرام کې براسره د بشری حقوقو فعال وکیل او د پیښوران په پبلک سکول د بریټ ښار شوی د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ ملموي، د دې ترڅنګ وراسره په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو سانګ یعنی پولیټیکل ساينس سانګ مشر ډاکټر عبدالرؤف ملموي، او وراسره اوس د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ اسد نذیر صاحب ملموي. بریګیډیر اسد نذیر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر شکریا ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر زیاته مننه بریګیډیر صاحب. لومړی پښتنه د آرمی پبلک سکول په بریډ باندې دا راپورته کیږي چې شپږ کال تیر شول خو تر اوسه پورې د پدی کې چې کوم اغیزمن شبي کورنۍ دي هغه د انصاف په لټه کې دي.
واقعي ده چې پدی کې ځینې کورنۍ داسې دي مورپلار داسې دي دغه ماشومان چې دا وی پوره تسلی نه ده شوی او دا هغه تسلی وجه د درې سيزونه لري چې یو طرف ته د کمیشن هم اشاره کړې و او د سپریم کورټ کې دا کیس واغی کې هم اشاره وکړه. یو خداوا چې کم معلومات وی د دې چې کم ذمہ دار خلکو د دې شاته او چې تا چا دا کار کړي و آیا او وی سره سامل وکړي شو او دا وی خلاف څه کاروي وشو او وی ته کومه سزاګانې ملاو شي او د دغه باره کې پوره معلومات او وی وای چې موږ سره شریک شبي نه دي او شریک لري کړي نه دي. دغه خبره دا ده چې پدې کې بل احسان الله احسان او چې هغه د ٹی ٹی پی چې داغه مشر فضل الله د دې ذمہ داری قبول کړې او هغه په ډیرو سختو ډیرو سپکو الفاظو کې د دې ماشومانو ذکر کړو چې موږ په سر سر او په سترګو سترګو باندې وشتل نو داغه احسان الله احسان ته خلکو په داغه کورونو ډیره زیاته غوسه وا تو تری خواله او هغه ویل چې ته سزا ولې ورکړې نه کړې. درېمه خبره پکې دا ده چې آیا پدې کې چې کوم ذمہ وار وو چې د چا ذمہ واری وا کاغه استخباراتي اداره وا کاغه سکیورټي اداره وا کاغه پولیس او کونورو داسې نو دا غوي خلاف څه کاروي وو پدې چې دا خو یو کمزوري خوخو دل شوې دا چې هغه په ریپورت کې هم موجوده ده او بل ضروري خبره ده چې د چا معصوم د چا بچي پدې کې شهیدان شو دا غوي زخمونه خو پورا کېدل یا هغه جوړېدل ډیر کران کار دی لیکن کم از کم دا غوی ته سړي د حکومت هم ذمہ واری وا او د دې نه علاوه د عدالت هم ذمہ واری وا. جی
صحیح. بریګیډر صاحب هم کوشش کوو چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د بریټ ښکار شو د ټولنې مشر شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ را سره هم په دې پروګرام کې ملمشي لکه شبا کې باغه هم راشي. په پاکستان کې کومو ګورو بریګیډر صاحب عدالتي کمیشنونه هم جوړیږي ډیر مواردو کې جوړ شو خو دا غي سه نتیجې مخې ته را نغلي وجوهات استاسي په نظر باندې سکی دي شي
یو د خدای له چې کوم کمیشن جوړ شي هغه ته پوره معلومات حاصلولو کې وخت ډیر زیات لګي لکه د دې چې تقریبا چې پیندیم کال وو شو نو پاره نه پس د دې دغه یو نتیجه راوتی اته چې دغه ریپورت وو
څنګه
عدالتي نظام چې کوم ډیر زیات سلو دی او دغه وجه دا چې سپریم کورټ کې هم کیسو او هغه هم دومره وخت تیر شو دا ستوس نتایج مخې ته نه راځي. دین علاوه نور کمیشن چې زمونږ د ملک د ماتې دوه غوري او د حمود الرحمن کمیشن هغه ته کثرینه خو ملاو شو لیکن سرکاري تور باندې پبلک نه کړی شو ډیر مودا پوری او د دین علاوه نور د مرګونه شوی قاتل قتل خان دی کاغه گورنر حواله ته روس په پوری څنګه شوی دی کده به نذیر د دغه د کله دې نه زیول حق ته جهاز کړې شو نو ډیر داسې لوی لوی پیښې شوې دي چې دا غیر پورتونه یو خو وخت دې تخلي دغه خبره دا ده چې دا سي مضبوطه نشاندهي نه کیږي او درېمه خبره چې د خلکو رورو بے پدې زیز باندې اعتماد هم پاتې چې یاره دا یو خانه پوری وي او دغه نتیجې سو ډېرې ښې نه وي یا ډېرې وزن ډول شي او بل داغه مطابق چې کومه کاروایا نه وي هغه نه کیږي. نو دا زموږ د ملک د عدالتي نظام او بل طرف ته د سزا او د جناز د قانون یو قسم له کمزوري ده.
بریګیډر صاحب موږ کوشش کوو چې موږ سره په دې پروګرام کې دا دوه ملمانه چې تاسو موږ یاد کړی هم راشي د ټکنیکی سستونز دا خو هغه پر وتا سره د خبرې جاری وساتمه. بریګیډر صاحب کوم ګورو په اورال په امنیتی صورتحال کې وګورو نو وزیر اعظم عمران خان نن هم په پیښور کې وینا کړې ده چې امنیتی صورتحال د مخکنه ډیر خرشبه دي په 2014 او په هغه وغینه مخکې چې صورتحال وسه رنگ نه دي. نو آیا دې تناظر د دې برید د پاکستان چې کوم امنیتی غدې د ډاینامکس بدل کړ کنه
او دا وی خبره چې کله دا واقع وشو او نو د دې د قوم ټول کاغه سیاسي ګوندونه او سکیورټي مختلفې ادارې وي استخباراتي ادارې وي او د دې نه علاوه کو او سیاسي چارواکي نو ټول ملک وځو ولرداو او دا غیر په نتیجه کې د اصل مکاتی نېشنل الیکشن پلان او پروګرام جوړ شو چې دا غیر په ذریعہ باندې د داسې واقعې مخنیوي او بل طرف ته د تشکر دای دوه جړې ختمول او بل طرف ته داغي بارا کې چې څوک او ویلا پناور کوي یا او ویلا سہولت ور کوي یا او ویتا بل طرف ته سو اشاري یا ټارګټ تور کوي یا څوک مرسته کوي دا وی خلاف هم کاروایي وشي. هغه وخت کې خو اپریشن ضرب عذاب جاری وو داغي نه رد الفساد راغې او اوس هم جاری دی لیکن اوس هم پیښې کیږي لیکن پاغه سطح
باندې هغه کچه معنی استاذ په وینا معنی هغه رنگ حالات نه دي چې اوس په خوا څنګه وو. را سره د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ هم دی. فضل صاحب تاسو پر پروګرام کې هرکلی وایم.
استاذ یو جهان مننه.
ډیره مننه. بریګیډیر سید نذیر صاحب هم را سره په پروګرام کې ملمه دي. هغه سره خبرې وکړې ډیره تفصیلي. خو تاسو خپل نیغ په نیغه د دې بریډ چې کوم دی اغیزمنې شپه کال وشو وس څنګه تاسو کوي تاسو وسم هغه د انصاف پلټه کی او کنه؟
ډیره مننه چې په دونه اهم موضوع په نه اهم روز باندې تاسو مو ته موقع راکړه چې زمو موقف ومن راشي. ګوري جی په دې شپه کال کې سو وشو سو نشو د دې ډیر مختصر جواب ګزل ډیر اسانه باندې په یوټ کې در کوم چې د دغه واقعي په نتیجه کې چاته سزا ملو شوی د اوسه پوری نو هغه صرف او صرف د دغه پیخي د آرمی پبلک سکول د شهداو والدین ته سزا ملو شوی ده. ځکه چې دغه بمونګه هم سزا غنو چې مونږ د پیله ورځ نه والي نن شپکا لوم پوره شو مونږ د سړکونو په لار راځي احتجاجونو په لار را د عدالتونو دروازې مو ټکولي بوکړتارونو مو کل پریس کانفرنس مو کې په اخبارونو کې یو زی مونږ پر نه خو چې کوم زی ته مونږه د انصاف د پاره आवाज نه کو غختنه مونږه کا ټول دنیا دا او قتل نن د دې غمیزې شپکا لپاره کېږي. نن هم تاسو ګوري په پیښور کې کوم ځای کې چې دا واقعیا شوی و نن هم د پیښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا والدین په سړکونو هم جړه کول او هم احتجاجونه.
عدالتي کمیشن هم دې معنی جوړ شوی او سمرتي مطمئن وي تاسو؟
جی دا ډېر عجیب او غریب خبره ده. اول خو زمونږ ټولنه اول په دغه عدالتي کمیشن باندې ډېر غټ تحفظات و دا مونږ د پیله ورځ نه سرګند کړې و مونږ د سي عدالتي کمیشن نو غوښته د سپریم کورټ په سینیئر موست ججانو باندې مشتمل یو جوډیشل کمیشن غوښته او چې کدا غا سپرویژن دی د یونایټیډ نیشن مبصرین یا هغه بیرونی د هیومن رائټس ادارې کا وګکې نو چې هغه ته هغه اکسس حاصل وي. په د بدقسمتانه هغه جوډیشل کمیشن نشو یو نام نه ها جوډیشل کمیشن اعلان وکړي شو هغه د سلور کال پس او د دوه میاشتو ټیم ورکړو چې په دوه میاشتو کې به دا جوډیشل کمیشن تحقیقات کوي. د پیښور های کورټ یو جونیئر موست جج د ټولو نه چې جونیئر جج وو هغه ته دا اوسپارل کار او دغه کار د لپاره کم ټیم چې دوه میاشتې خو د بدقسمتانه دوه میاشتې او دوه کاله چې تیر شو هغه نه پس دی هغه رپورټ تیار کو او هغه سپریم کورټ ته ولېګلو. او د افسوس غم مقام دا دی چې په دغه کمیشن ته چې کوم مخفل بیانونه ورکړي وو هغه ټول پټکل هغه خلکو ته دنیا ته ښکارا نکړل. او د
تاسو په وینا باندې لکه چې د 15 سبا د 15 پښتو صفو چې کوم عدالتي رپورټ په هغه کې تاسو چې کوم سرګندونی به هغه را سرګند نشوي. فضل سپتا سره سره وسی من سره د پیښور په هنتون کې د سیاسياتو یا د پولیټیکل ساينس څنګه مشر ډاکټر عبدالروف صاحب هم ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه.
ډاکټر صاحب تاسو د فضل صاحب خبري واوریدل چې د شهدا فورم مشر دی. را سره بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صاحب هم ملمه دي. هغه هم د عدالتي کمیشنونو په اړه باندې خپل یو نظر ورکو چې عدالتي نظام له کمزور دي که عدالتي کمیشنونو جوړښت موږ ګورو د دې سیاسي ارزښت څه دی؟
دا خبر حکم دا خبر جدید احتیاط باندې خو د خبرې ضرورت نشته دی ځکه چې ټولو ته پته ده. خو د ریاست دا ذمہواری ده چې هغه د خپل وګړو تحفظ کی او هر لحاظ سره تحفظ کی او دې وګړو ته دا احساس ورکړي چې ریاست چې دی نو هغه د هغې نه غافل نه دی او د هغې د هغه خپل ذمہواری پوره کوي. اوس دا یو واقع چې وشوله په دې واقع کې خلک شهیدان شو خلک وځپلی شو او د هغې په نتیجه کې په خلکو کې یو احساس د عدم تحفظ پیدا شو. اوس د هغه دغه ویناګانو او د مطالبو په نتیجه کې ریاست لپکار دادی چې هغه په دې خبره باندې مطمئن کی څنګه مطمئن کی دا غي مختلفه طریقې دي او مونږه دا ټولې طریقې انسان جوړې شوې دي په هغه کې یو چې دغه هغه جوډیشل کمیشن دی یا د عدالت کا کاروایی دا.
صحیح.
نو د دې نه علاوه په یو جمهوریت ملک کې بل اداره مشته ده چې هغه د عوام منتخب شوی خلک دي. نو په دې وجه باندې د خلکو دا خلک دا مطالبه هم کولی شي چې چرته د یو ادارې نه داغي اطمینان نه وي، نو بیا په کار ده چې د خلکو منتخب شوی خلک
استازي
اداري هغه اداره کې په دې صداسي خبره باندې بحث وشي چې دا واقع شول او د دې واقع چې څکم ذمہ داران دي دا غي تعین وکړي شي. نو په دې وجه باندې د عدالتي کمیشن هم په خپل ځای باندې خو زما په خیال باندې خبره دا ده چې د دې وګړو ته د دې احساس بااله هم وشي چې چرته زمونږ منتخب شوی ادارو کې دا خبره او دا سوالون راپورته شي او دا هغه کې د دې په دې د دې شړنه وشي او زمونږ د متاثرین او د خلک چې په دې خبره باندې دې اطمینان
مطمئن کړي شي. اب بریګیډیر صاحب تاسو دا خبره واوریدله د ولسی استازو د کارکړتګین یا د اغوی تاسو په کال وشو هغه خو په وخت په وخت معنی په دې اړه معنی کې اپوزیشن وګورو اپوزیشن زیاتره دا خبر راپورته کړی دا حکومت غړي هم دا کوي خو تاسو څنګه ګوري چې آیا په دې کې سیاسي ژمنتیا څومره ده
ګوره تر څو پوری چې دا د واقعیت نو په دغه وخت کې په اسلام آباد کې ودرنه روانه و چې وسنی وزیر اعظم عمران خان ورکوله او هغه تقریبا چې یو څل شپه دي شورا دي شوی وي او دغه په نتیجه کې هغه دار نه ختمه شو او خپل سیاسي حکومت موجود او دغه د ټول اپوزیشن او د حکومت هړي مو په دې واقعیا باندې ضروري خبره چې د سکیورټي دارو د حکومت ترمنځ او به د سیاسي پارتو په دغه یو غونډه هم وشو او په هغه کې د دې نېشنل الیکشن پلان شنو کاتی بارا کې سلام مشورې وشو په هغه باندې اتفاق وشو
بالکل
یو خدغه کاروایی شوی و دغه دا شوی و چې د دین علاوه هم په دې باندې بار بار بحث شوه دي لیکن په اسمبلی کې باز کې د یو خبرې بل طرف ته دا وی چې کم قرارداد پاس کی دا غي هم حکومت د وخت چې کوم حکومت یې هغه په عملی سطح باندې په هغه نمونه په شکل کې ناراضي د دې چې زمنګ ملک کې پالیسۍ نه خو جوړې دي شي خو جوړېږي لیکن زمنګا چې کم په مکه په سطح باندې هغه به لاګو کوي هغه نظام کمزور دی ان امپلیمنټیشن میکانیزم چې موږ وته وي هغه کمزور دی. دویمه خبره دا ده چې په دې کې بیا داسې ملوث خلک چې هغه ضروري خبره هغه سر لري او چې کله کله په سیاست کې اثر لري که په سکیورټي ادارو کې اثر لري او حکومت کې اثر لري یا بیوروکراسي کې اثر لري یا جوډیشلی کې اثر لري نو په غوي باندې د دې د وګړو ګران هم وي او هغه د دې د لپاره به یو رکاوټ هم جوړیږي نو دا ستونزې هم شته نو یقیني خبره چې دا کوم ریپورتونه کوشي لیکن به ریپورتونه هم یو خو وزندول شي بلکې عمل دم رامد کیږي او درېمه خبره دا ده چې کزر انصاف او ان فورین صاحب شي او دیم طرف ته د داسې واقعو مخنیوي په صحیح طریقې سره وشي نو بیا دا غي دوباره کېدل هم کم شي او بل طرف ته چې کوم د پولیسي خلک یا د غوي خاندانونو د غوي څو تسلی وشي
بالکل
لیکن دا تسلی پورا تور نه ده شوی البته په هغه پورې شوی ده دا وسوم
د دغه ماشومان د مور پلا دا خو تاسو منی چې وسه پوری د دې مداوا غرنګ نه درشبي فضل صاحب څنګه ډاکټر عبدالرؤف صاحب د خبرې ته اشاره وکړه چې مختلف فورمونه چې یو ادارې نه مطمئنی تاسو په نور ادارو ته تاسو رجوع وکړي څنګه ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د ولسی استادو نو آیا تاسو په هر فورم باندې د دې پیښې د دې ناورین په اړه باندې تاسو خپل आवाज نور زینو تم رسولې دی وکړه
بالکل جی څنګه چې د ولسی استادو ذکر وکړو زمونږ چې کوم ملګری زمونږ کوم پیژنګلو د پارلیمان غړي چې کوم یو مونږ هغه په ذریعہ دا سوالونه کړی دي په پارلیمان کې دا کوېشنیر چې د فلسطین دی هر ځل چې د پیښې پیخه کلیزا غلې دا هغه بار بار شوی دی خو هغه پینډینګ ساتلې شوی دی په هغه بایسونه نه دي شوی هغه تاسو تم پته د ټوله دنیا ته د پته د مونږ اساسان له دوکه ورکو کوم دا ویو چې د پاکستان پارلیمان آزاد دی د پاکستان عدالت آزاد دی د پاکستان عدالت او د پاکستان پارلیمان د جی ایچ کیو تابع دی او د جی ایچ کیو
تابع چې کوم ایس دغه پیخي برای راست ملوثي چې کوم تاسو ګوري هغه په دغه اداره باندې راځي، ځکه چې دغه ادارې چې کوم سربراهان موجوده دي او چې کله دی بیا ریټایر شي دی بیا د خپل چې کوم کتابونه لیکي هغه کې دغه ټول کیسې لیکي چې او دا مونږ کړو د کلټرل ډیمج د زمونږ استراتیجیک پلان او د زمونږ دغه مختلف نمونه ورکړي او ولې چې کله دی په طاقت کې وي په اقتدار کې وي نو هغه ټیم سره دی صرف د قومي سلامتی په نوم باندې او د نېشنل سکیورټی په نوم باندې دا مختلف نمونه ورکړي. نو زمونږ غوښتنه د ټولو طریقو سره مونږ یو لار پرې نه خو مونږ یو فورم پرې نه خو او مونږ چې د پاکستان غړي وو د دغه ریاست سبجیکټ شو زمونږ بنیادی او مین چې کوم ذمہوار دی هغه ریاست دی. د ریاست بیا چې کوم ادارې دي متعلقه هغه کې ټول نه اول عدالت راځي. نو مونږ د پیل ورځ نه د عدالت ته تللي وو، عدالت کې مغوښتنې کړي که تاسو خالد در احسان الله احسان کې څه ګوري په 2015 کې چې کله د خپل ځان سرنډر کو یا د ریاستي ادارو ویل چې دا مونږ سره دی، ما مغه ټیم سره په پیښور های کورټ کې یو ریټ پټیشن داخل کو چې ما سره مونږ سره دا یره ده مونږ دا پوهیږو چې دا د تاسو ایم این سی ورکې دي ته معافي ورکې دي به نه سزا کوي. نو دا عدالتي اډر در لاندې د دسمبر 2015 کې د پیښور های کورټ چیف جسټس اډر کړو چې دغه احسان الله احسان به نه آزادوي او دی به زر تر زره هغه فوجي عدالت ته وړي چې به کوم فوجي عدالت د آرمي پبلک سکول د سانحې په بنیاد جوړ شوی
وو.
د بدقسمتۍ نه درې نیم کاله دغه سړی میلمه وساتلو او اوس د میډیا په ذریعه خبر شو چې هغه له سیف پیسي ورکو هغه یا مونږ نه لاړو یا آزاد شو. نو دا کوم طرف ته اشاره کوي
هغه باره کې خو دا حکومت دا دریض دی چې هغه د هغه نه تښتېدلې دی لکه د حکومت دا یو دریض دی. خو ډاکټر عبدالروف صاحب تاسو دا د فضل صاحب خبرې واورئ دلی کوم وګورو ناغوی بار دا خبره کوي او کلک شانی د منګه ریزمبلنس کو یاد د دې مقابله وکړو د عدالتي کمیشنونو یا دې سره تړلې یا داسې د پیخو د بدو پیخو منګ ته د پاکستان هغه ولی نتیجې نه ور کوي او څنګه دی فضل صاحب هم یو خبره وکړه یو خبره اشاره وکړه چې هغه وی دا وی چې د داسې ادارې بیا په خپل رپورت کې دا وی چې دی وی چې دا یو امنیتی یا سکیورټی لپسز یا امنیتی نیمګړتیا وی. تاسو دې څنګه ګورئ؟
فضل صاحب چې کوم خبره وکړه هغه ډېر په تفصیل سره او دی زکه چې د دې ټولې واقع او د دې ټول هڅه ناغي خبر دی او دا هر واقع چې دا غي نه پسته شوی دا څونه کوششونه چې شوی دی پاري کې دي شامل دي. نو د دې دا خبره د دې خبرو په جواب کې بل هیڅ جواب نشته چې د دې خبره د دې سوالونو له څوک جواب ورکړي.
بالکل
خبره دا ده چې داسې قسمه واقع لکه دغه چې وشول او د دې لمن ټول له خلکو له په دې باندې سوچ پکار دي چې یاره کچرته مونږ په دې یو واقع باندې دغه شانتي غلي پاتې شو نو دا واقعات په همدغه شانتي بیا هم را روان دي. نو کنن دغه واقع د ای پی ایس د ماشومانو سره شوی و نو دا د دې سره نږدې او د دې په شانتي نورې واقع هم کېدی شي. نو زمنګ مونږ دا وایو چې دې کې د عوامو یو رول دی او پکار د چا غ خپل رول ادا کی او اگر رول دا دی چې دا زمونږ ملک ته او په دې د دې ملک مونږ وګړیو او د دې هر هغه فیصله کوم چې په هر لیول باندې کیږي هغه دې زمونږ په تپوس باندې وشي. کچرته مونږه دې خبرې باندې دې کې کامیاب شو چې د دې ملک خلک فیصلی چکیږي د دې په تپوس باندې کیږي نو د ای پی ایس واقع او د دې کوم ذمہواران دي یا په تاسو کې څو نور کوم ذمہواران واقع راشي او داغي ذمہواري وي نو بیا به د هغه ذمہواري تعین موشي او د آینده لپاره به هغه خلک خیال هم کوي چې بیا تر تاسو واقع ونشي. لکه مثال تاسو ته چې ما کوم خبره وکړه چې دا د ولسی نمائندگانو او د هغه په مجلسونو کې د ځوان راپورته شي چې څنګه دا چې داخله کامیاب شو چې د ملک ته دن رالل آیا زمونږ بارډر باندې دغه شانتي سکیورټی تنظیم نو او بیا چې دن رالل بیا دغه ځای ته څنګه راورسېدل دا ټول سوالونه چې دي نو دا زمونږ په کار دي چې داخله کروچت کی او د خپل ولس
مشرانو نه هم وکي چې تاسو موږ دغه تلګي نو د څه لپاره لګي د دې خبرې لپاره لګو او که تاسو نشئ کولای نو بیا دغه ته څه ضرورت نشته
پم دې کې دا یو پښتنه راپورته کیږي چې کله هم داسې پښتنه راپورته کیږي ډاکټر صاحب چې کله هم داسې پښتنه راپورته کیږي نو په دغه په جواب کې دا ویل کیږي چې دا د ملک خلاف خبره کوي یا د هغه خلاف خبره کوي یغي باندې بیا د نور ټاپی پی لګي
نو هغه چلته داسې دا خبره اختیار ده د نور ټاپی چار سمره ملګي نو دا خو بیا مسله د د یو قانوني مسله شولا او د قانوني مسله چې کله راشي نو بیا په کار د چپ عدالت کې خبره پیشي چې زه په دې فلاني کس باندې د دې ټاپه لګوم چې دا غدار دی نو زه بیا عدالت کې د دې خپل قانون شته دی هغه کې د ثابت کی او غلط سزا ورکي خو دا خبره خو قانوني نه ده دا خبره خو د دې د دې د دې ثقل باندې دا چې یره دلته کې اختیار چاته پکار دی آیا هغه خلکو ته د چا چې دا وطن دی یا دغه خلکو کې یو خاص طبقه یو خاص ګروپ هغه ته دا اختیار پکار دی نو زمون خو دلته کې یو جمهوریت دی دلته کې زمون خلک ووټ ورکي دا خلک پکار دي چې خپل د خپل اختیار ته
اواز راپورته کوي
زمون کو ووټ ورکو خلکو لا اقتدار ورکو نو پکار دی چې هغه سره د اختیار هم وي
بریګیډیر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبري واوري دي د ولسی استاد هغه باندې د ډاکټر صاحب زیات هغه دی ته جو دا اغه زکه چې دا چې ولسی نمائندگان هغه داسې دي چې دا غوي د عام ولس आवाज په پارلیمان کې دغه کوي نو ډاکټر صاحب ډېر خوري خبر دي ته وکړ چې خبره په دې واقعیا باندې دا چې د دې واقعیا ولې اوس پورې هغه خپل منطقي انجام ته ونه رسیدله چې هر کال موږ خدا داتلین او دا ناورین په ورځ په توګه منمنځو خو موږ هغه کسانو ته اوس پورې ونه رسیدو چې کم په دې کې ککړو کم انصاف هغه ته ترلاسه شو اوس هم دا غو د انصاف لپاره در په در ګرځي
ګوره تر څو پورې چې د ولسی نمائندګانو تعلق ته نو دا خو کله یو پاتې کې وی کله بل پاتې چې حکومت کې وی بے اختیار کاږي اکشن نه چې کله اپوزیشن کې وی نو بیا ډیر زور شور سره راځي چې دا کول پکار دي دا کول پکار دي مې یقیني خبره چې زمونږ کم د ولسی جرګو یا د دغه کم خلک دی اگر کمزوری دی او سیاسی پارٹی هم کمزوری دی چاغوی او داسې مضبوط خونته کې نظام تر اوسه وزا نه کو سیاسی حکومت نه رااله دو محمود رحمان کمیشن رپورټ نه ورکاو تر څو پوری چاغه په کثرت کې ومندلې شو نو دا مسائل خودی او دې مسائل صرف سکیورټی ادارې یا استخباراتی ادارې یا حکومت دی بوابي دا زمونږ د ټول قوم یو علمیه ده او علمیه دغه دا چې د په باقی دنیا کې دا چې کیږي لکه افغانستان کې هم دا چې خونړي بریدونه شوي دي چې هغه ناجایز او د زیاتی او لکه څنګه استرالیا چې اوس منلې دا چې هغوی د انساني حقوقو خلاف دا هغوی فوجانو کار کړی او دې نه علاوه په افغانستان کې هم دا څه شوي دي کرزی هم څو څو ځل جړلې دي چې صدرو چیرې زمما ماشومان بری او په هوایي حملو کې مري او ماشومان وي لیکن دا څه خوشتري او تر دې حدا پورې چې 9/11 شوی دی هغه بار کې ډیر شکوک او شبهات دي هم دا هغه خلکو دي دا غیم چې کوم خلک پړ شوی او وایي چې زمونږه پورا پورا دا درسایو نه شولا نو دا ډیر شي زونه دي چې دیتا دی سیاست وایي یا دا شي زونه وته وایي لیکن بل طرف ته زدا وایم چې یو نظام دی دې نظام کې پکاره چې مونږه یو بل سره خپل معلومات او خپل رائے او خپل فیصلې شریکونه به په اعتماد دې جوړي
اعتماد به جوړي بالکل
وګنده پاګه کې هغه اعتماد د ذکر ختميږي چې یو وګنده وډه شي او دریم طرف ته تاکري ګامونه وانه خسته شي او دریم طرف ته داغه خلکو چې څوک متاثر هغه ته
هغه ته
جواب ورکړي
فضل صاحب وخر سره 3 منټه دي او لند راتوي ساسو دا سمرم غمیزه دا خو مونږ نشو راغونډولې چې من سن خبري وکړو خو ستاسو په نظر باندې کوم هغه ګامونه دي چې په کار د ریاست او هغه کارونه پورته کې چې تاسو په مطمئن شي
موږ دې کې د غمیزه د کومګه انفرادي غمیزه وګورونو دا به موږ زیاتې کوو زه هم چې دا بچي د زمازوي زمازوي نو تر دې کوم زیو موږ به سيته کوم په کار چې سوچ وکړو فکر وکړو او دغه واکینه عبرت والو چې آینده دغه شانتي نور مور او پلان اونځ جوړیږي د دې لپاره دا ډیره ضروری چې په موجوده وخت کې کوم واقعیت شوی دی یا په مازی قریب کې چې داغه پلټنه وشي او داغه قاتلان داغه اصل ذمہوارانو ته سزا قرار واقعي سزا ورکړي زه د محترم بریګیډیر سیب ډیر احترام سره ټول خبرې صحیح وي چې ادارې دا وقار نه کوي پارلیمان خود بد قسمتانه دغه اغه ادارې زبر ډایرک راځم چې د پاکستان فوج هر کله زیاتې کړې دي. یو جمهوریت سیستم نه دی پریښې، هغه مخکې ته پرمختګ ته نه دی پریښې. د سیاسي خلکو نوې فائدې اغېستې په مختلفو وختونو کې. موږ هغه خبره یو ټاپک سایډ ته کېدو، د نننۍ پیښې ذکر به وکړو، د ای پی ایس ذکر به وکړو. ګورې د آرمی پبلک سکول سانحه چې ده، که موږ صرف دغه یو سانحه راوالو، دا سانحه د پېښور په کنټرونمنټ کې، په کنټرونمنټ کې واقع سکول کې شوې ده. کوم چې د آرمی پبلک سکول د بینر د لاندې او دغه د فلیک د لاندې او دغه کمپاؤنډ او فو پورې چې موږ خپل تحقیقات وکړو، د فدرل ګورنمنټ او د پروینشل ګورنمنټ ته چې کوم د دې تریټ الرټ مخکې نه راغلی و، چې د هغې په نتیجه کې په کار و چې دی دا 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 پیښه
شوې. بالکل فضل صاحب، وخت را سره بیخي لنډ دی، او ډاکټر صاحب نو اخري یو کمنټ اخلم، ډیر جاتو بخي. ډاکټر عبدالروف صاحب، په کار څه دی استاد په نظر باندې؟
زه دا فضل صاحب چې کوم خبر وکړم، هم د دغه سره د دې اتفاق دی چې د دې خلک په خپل مونږ دې ته وګورو چې دا یو واقع خو شو د پولیسو، خو چې دا انده د پاره داسې واقع ونشي، او د دې د پاره واحد او واحد لار دا ده چې د کم سړی دازي موارد چې هغه د ملک ته تحفظ، خلکو ته تحفظ ورکي، نو هغه ته تحفظ ورکي. که چېرته تحفظ نشي ورکول، نو بیا دې قوم ته دا اختیار ورکړي شي چې هغه د خلکو نه تپوسو کې چې تا باندې زما دونه بجټ خرچ کیږي، نو تا زما تحفظ
ولي ونکو. ډاکټر صاحب، ډاکټر روب صاحب، بریګیډیر سید نذیر صاحب او فضل خان ډوکیټ صاحب، ډیره زیاته مننه چې د مشال ترانا لاندې بحث کې مر سره برخه واخیسته. ډیره زیاته مننه تاسو، خوشاله و آباد اوسئ. کده من کوم دې سره د مشال رادیو د مشال ترر لاندې بحث رانغاړو. خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، خو د مشال رادیو خبرمری به تر ماخم شپږو بجو پورې دوام لري.